السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، نن د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 11 ده. د نن 13 کال مخکې په همدې ورځ په امریکا کې تروریستي بریدونه وشول. د القاعده 19 تن غړو څلور الوتکې یرغمل کړلې. دوه الوتکې د نړیوال تجارت د دوه ودانیو سره وجنګولې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع د وزارت په پینټاګان وروستل شوه، او د څلورمې الوتکې سپرلیو یرغمل نیونکو باندې حمله وکړه. او الوتکه د پنسلوانیا په یوې کروندې کې وغورځېده. په دې بریدونو کې په نیویارک، ویرجینیا او پنسلوانیا کې قریب 3000 انسانان وژل شول. په میلیاردو ډالرو اقتصادي زیانونه ورسول. د دې بریدونو نه وروسته د تروریزم په ضد د امریکا په رهبرۍ نړیواله مبارزه پیل شوه. یوازې په امریکا کې نه، بلکې په نړۍ کې سیاسي، اقتصادي او نظامی بدلونونه راغلل او بحرانونه یې وزېږول. د نړیوال تروریزم په ضد جګړه شروع شوه. امریکا د ملګرو ملتونو د پریکړې په اساس په افغانستان باندې حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې له منځه یووړ، نوې حکومت جوړ شو. د افغانستان اسلامي جمهوریت، امریکا او نړیوالو په ګډه په افغانستان کې د سولې، ثبات، آبادۍ او دیموکراتیک نظام د بری لپاره فعالیتونه شروع کړل. خو تر نن ورځې پورې چې د 2019 کال د سپتمبر 11 ده، د تروریزم ضد جګړه روانه ده او په افغانستان کې لا سوله او ثبات نه دی راغلی. هر کال د دغې ورځې یادونه خواشینوونکې ده. نن موږ په دې باندې غږیږو چې 13 کاله مخکې چې امریکا په افغانستان حمله وکړه چې د القاعده اډې به ختموي، نو آیا دا ختم شوی؟ جګړه ولې تر اوسه پورې دوام لري؟ د سیاسي چارو کارپو ژورنالیست زرغون شاه شینواری صاحب، د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت صاحب د خبرونې ملمانه دي. زه به درنو اوریدونکو ستاسو په اجازه د خپلو میلمنو احوال واخلم چې پروګرام ته راغلي دي. انا تاسو ټولو نه ډیره مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. عبدالواحد طاقت صاحب، پروګرام کې ستړي مشي، په خیر راغلي. طاقت صاحب غږ مې اوري.
او شنواری صاحب ته د رادیو فولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته
ډیره مننه تاسو نه. او بخښي، زه به وګورم چې شینواری صاحب پروګرام کې شته یا نه. شینواری صاحب پروګرام ته راغلی، ستړی مشي، په خیر راغلی.
سبا خادم خور سلامونه او دې چې پیژوینې ومه د خدای مو روغ لره. طاقت صاحب ستړی مشي، بریالی او کامیاب اوسئ.
تاسو دواړو نه مننه، طاقت صاحب او زرغون شاه شینواری صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو په دې خبرونه کې د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د عواقب په اړه کې زمونږ د دوه میلمنو نظریات اوري، چې یو د سیاسي چارو کارپوه ژورنالیست زرغون شاه شینواری صاحب دی چې دلته په امریکا کې دی، او په افغانستان کې د امنیتي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت صاحب دی. طاقت صاحب او شینواری صاحب، خبرې چلند کو، اتلس کال وروسته هم نه د نړیوال تروریزم په ضد مبارزه ختمه شویده، بلکې یوازې په امریکا کې نه، بلکې چې د امریکا په متحدینو باندې، په اروپا او نورو ځایونو کې حمله وشوې، چې تاسو تر اوسه پورې په دې ټولو رپورټونو مسایلو باندې خب با خبر یې، د امریکا متحدین هم تینه په امن کې پاتې نشو. دغه جګړه اوس هم دامه لري، او اوس لا ویل کیږي چې بلکې خبرونه راغل چې د امریکا جمهور رئیس فرمان امضا کړی دی او صادر کړی دی چې د نړیوال تروریزم په ضد به جګړه ادامه ولري، چې تر څو دغه جګړه وګټل شي. څه فکر کوي؟ اول دا چې ولې تر اوسه پورې دا جګړه ادامه لري؟ د دې په ضد خو خکلا کا مبارزه وشوه په دې 13 کلونو کې. شنواره صاحب،
بله، زبا خادم خور، دا تاسو نه مننه چې وخت راکړه او اوریدونکو ته او طاقت صاحب ته بیا هم سلامونه. ما ته اجازه راکوئ د خپل دغه لپاره زبا د 2001 کال د سپتمبر د 11 په اړوند باندې په لاندې لاندې داور په دریو
بله که سوالونه ډېر، معذرت غواړم، د خبرونې وخت بالکل مشخص دی. تاسو دوه کسه یې او یو څو پوښتنې دي، که کله ما مداخله کوله نو معذرت غواړم. مهرباني.
دغه درې د سپتمبر یو له سمه درې اړخونه لري. اول، په خپل امریکې لپاره، دویم د دنیا لپاره، او دریم د افغانستان. افغانستان
ته صحیح او
دا څنګه چې اڅمره وغندل چې کابل د غندل دا عام اڅمره چې دا موږ غندو هغه ر بیا د چاله دوړ هم
bale
که تاسو پامي تر اوسه پورې خلک حیران دي چې د سپتمبر یو رسمه پیښه څنګه منځ ته راغله
والله وش
تر اوسه پورې د دې نه یا خلک خبرې نه دي د دې پیښې دغه ګونګواله د دې سبب شو چې په دې ټوله دنیا باندې دوه سترې اغیزې واچي یو اغیزه دا وه چې اوس د دنیا لوی قدرتونه هر کار کوي دنیا نور خلک ورته د شک په سترګه ګوري که هغه کار به خیر یو که د شر دویم که پام مو کړی دغو حالاتو د توطیې د بین المللي سیوري دې ته زور ورکړه او دا یې ثبت کړه او د دې لاندې اوس په نړۍ کښې یو ډول خچن سیاست رامنځته شوی د سپتمبر د یولسم نه را وروسته امریکا عمل د دنیا مشرق غاړه واخیسته د مشرتوب لپاره د جالي لښکر په جوړولو باندې شروع وکړه او شعار یې دا و چې تروریزم سره جګړه کړو تاسو ویل چې د امریکا جمهور رئیس جورج دبلیو بوش به ویل چې موږ سره چې څوک دي هغه به راسره یو څوک چې راسره نه ده هغه سره د دښمن په توګه برخورد کړو همدا علت و چې د دنیا ډېر دولتونه چې د امریکې سره د ګټو او عقیدې په لحاظ باندې هم نه وو ملګري یو لښکر جوړ شو او دا لښکر په بین الملي سویه باندې یو خزان منځته راغله چې دا خزا په نړیواله سطحه باندې موږ به تاسو ولیدل په منځني ختیځ کښې
څومره
تحولات راغله په اروپا کښې هغه ملکونه لکه انګلستان فرانسه اسپانیا جرمني هغو دومره تلفات په دغه اتلسو کلونو کښې د جګړو او ناامنیو له امله ولیدل چې په وروسته د جهادي جنګ نه هېڅ دسې حادثې نه وې لیدلې دغې حالت یو داسې میراث نړۍ ته ورکړ چې اصلا د دې په ځای چې د امن او یو په بل باندې د باور فضا منځته را شي د بې باورۍ فضا منځته راغله نو د بې باورۍ فضا یو نوی نړیوال تعادل ته ضرورت پیدا کړ اساسي خبره دا ده چې د تروریزم د جګړې لومړني قربانیان امریکایان وو اما چې رښتیا خبرې تر دغې شېبې پورې دایمي او اساسي قربانیان یې د افغانستان خلک دي تاسو معلومات دی هېڅ یو افغان وګړی د طالبانو نه نیولې تر افغان پورې هېڅ یو افغان وګړی د سپتمبر په یولسمې پېښې کښې نه و شامل مګر د دې پېښې قیمت چې دی تر اوسه پورې افغانان نه یوازې په ځاني لحاظ باندې هغه کوي بلکې په مالي لحاظ باندې د کلتور په لحاظ باندې د تمدن په لحاظ باندې د روابطو په لحاظ باندې د جامې د جوړولو په لحاظ باندې موږ چې نن په کوم افغانستان باندې بحث کوو دا موږ چې په کوم افغانستان باندې همدا اوس خبرې کوو دا افغانستان دومره ګډوډ شوی دی د افغانستان خو موږ او تاسو په پېنځو شپږو ښارونو کښې نه شو خلاصه کولی د افغانستان خو د پېنځه دېرش میلیونه خلکو هېواد دی او د دې په سلو کښې پېنځه اویا اویا فیصد خلک په کلو او ښارونو کښې اوسېږي زمونږ کروندې په شاړه باندې اوښتي زمونږ اقتصاد چې په زراعت او مالدارۍ باندې ولاړو هغه په بشپړ ډول باندې په پردیو پورې تړل شوی دی موږ په یوه میراثه او میراثه ټولنه کښې اوس نن ژوند کوو موږ تر اوسه پورې د ډېرو ابتدایي احصایو په اساس باندې په د دوه زره د یو کال د سپتمبر د یولسمې نه تر اوسه پورې حد اقل دوه لکه او پنځوس زره افغانان زمونږ په خاوره کښې وژل شوي او درې زره او شپږ سوه امریکایان چې په دې کښې دوه زره او څلور سوه شاوخوا کښې د امریکا عسکر او دولس سوه شاوخوا کښې قراردادیان او نور پرسونل شامل دی یو میلیارد یو تریلیون ډالر نه زیات مصارف هغه ته شوي او دغه تلفات دغه تاوانونه سړی سره را یو ځای کړه او دې ځای ته یې را ورسوي چې اوس امریکا په کوم ځای کښې ده او افغانستان په کوم ځای کښې دی او په نړیواله سطحه باندې نړیوال امن په کوم ځای کښې دی چې واقعیت سړی وایي نو تر اوسه پورې حالات د دې په ځای چې د روغتیا خواته را شي د ناروغتیا خواته
ښه نو اوس چې ویل کېږي چې دا مبارزه به جاري ساتو فرمان صادر کړی دی جمهور رئیس او بل پلو د ناټو قومندان ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې مخالفانو ته اجازه ورنکړو دوی به پرې نږدو چې دوی په دې خپله جګړه کې کامیاب شي دوی به موږ ماتوو او مجبور یو چې د افغانستان د قواوو سره مرسته وکړو تر څو سولې ته لاره اواره شي زه یو دقه ستاسو په اجازه همدغه سوال د جنرال صاحب سره مطرح کوم تاسو مهرباني وکړئ طاقت صاحب څه نظر لري د نظامی لحاظه دغه د جګړه اوس اعلان شوی چې بعد دی به هم د مبارزه روانه وي دنیا کې مو افغانستان کې د تروریستانو په ضد تر سود دی روخي او جړی وېسل شي. افغانستان کې د سولې دراوستو لپاره به دا یوازینې لار ده، او نن ملګرو ملتونو ویل دي چې موږ د افغانستان د حکومت سره دریږو، د غوې ملاتړ کوو، او تروریستان لکه چې د ناتو قومندان ویلي دا به ځپل کیږي چې سولې ته لار اوره شي. د طالبانو سره د خبرو ته هم وګوري او اوس دې مسایلو ته هم وګوري، آیا د سولې د راوستو د لپاره لارم دا ده چې د جنگ ته ادامه ورکړ شي په افغانستان کې؟ طاقت سره
مهرباني ک تورستان عبارت ویل طالبانو، القاعده، داعش او مجاهدینو، نو دا تروریزم ته موږ تعریف کوو. دا تروریزم د سړې جګړې پیداوار ده چې دیو قانوني مشروع حاکمیت په وړاندې دی راوټو کېدل او تمویل سول، تجهیز سول د پاکستان نه، د ایران نه، د نورو سیمو نه، د عربو د زندانونو نه. څلوروي زره هغه زندانیان چې دغه کې څلور سوه هغه زندانیانو چې مکه نیولې وه، یرغمل کړې وه، دا یې ټول اسامه بن لادن ته حواله کړل چې لاړ شي په افغانستان کې جهاد وکړي. کوم مخه ده دلته په زندان کې پراته اوسېدي او که افغانستان کې جهاد وکړي؟ او دوی ویل چې موږ جهاد کوو. دا راغله القاعده سول. القاعده د چا پیداوار ده؟ د همدغه ناتو، ځکه د سړې جګړې موخې د ناتو او د وارسا ترمنځ جګړه وه، د کمونیستي بلاک او د امپریالیستي بلاک، او بدبختانه افغانستان مرکز وګرځېده، د دوی متنازع فیهي علاقه منطقه افغانستان، چې موږ تقریبا 2 میلیونه شهیدان ورکړه او ډېر زیات تلفات مو لیدل په دې جګړه کې، سړه جګړه کې. او کله چې سړه جګړه ختمه شوله، شوروي بلاک ړنګ شو، وارسا له منځه لاړه، نو ناتو مجبور شو، ناتو هم خپل ګلم جمع کړي. ولې دوی بیا اسلام د دښمن په هغه کې په فارسا کې رامنځته کړي، چې ګویا د القاعده او تروریزم لباس کې اسلام دښمنی شروع کړله، او بیا د 10 سپتمبر موضوع را وړاندې کړله. د 10 سپتمبر موضوع هم ډېر امریکایي تحلیلګرانو دا ثابته کړې ده چې هغه جوړه شوې وه، سناریو وه، او له پخوانه او بلاخره
خدا خو نظریات دی. تقصب دا خو نظریات دی چې خلک وایي سناریو و، مگر ثبوت باید وي. ثبوت کم دی کنه؟ دا خو په هر صورت خو
ثبوت اسامه بن لادن ده. ثبوت اسامه بن لادن ده چې په افغانستان کې دای مړ کېده، په تور بوره کې ماسره وو، او د 300 کسانو په هغه کې د منګرو سره سي سلامت میرام شاه ته ورسول شو. د ای بتابات او پای بتابات کې اوسېده، د رجن نور منصوبې، جنگي منصوبې په افغانستان کې عملي کولې، په هند کې عملي کولې، او بل اخره چې کله ورته خوښه شوله، بیا نو هغه د الته په ای بتابات کې یا ونیو یا ملک او یا لا اوسم ژوندای ده. سرنوشت معلوم نه ده څوک وایي اوبو ته اچولې، څوک وایي بهر ته اچولې، څوک وایي څنګه اسمارم نه ده. اوس تروریزم، دغه تروریزم چې موږ یادوو، دغه قاعده، تروریستان او دا طالبان او داعشان، دا مغه پیداوار دي چې د سړې جګړې نه راپاتې دي تر دننه پورې. پرون هم تروریستانو او چا چې حمایه کول هغه د تروریزم حامیانو، هغوی باید شرمنده وي د موږ په وړاندې، د جهانیانو په وړاندې، د بشریت په وړاندې، چې څوک د تروریزم حامیانو او دا نن څوک د تروریزم حامیان دي. من دا هیڅ چاره منځته کې څوک ورته تجهیزات ورکوي او چیرته پالنځایونه دي په پاکستان کې دا د داعش او د تروریستانو د پالنځایونه، آیا امریکایان نه ویني؟ د اوباما د خپل کمپاین شعار دا نه و چې زه به څلور ډېر زره لښکرې له عراق وباسم په پاکستان کې به دننه د تروریزم عادې ختمې کړم؟ ولې کله چې قدرت ته ورسېده هغه وعدې تر پښو لاندې کړې. بیا دا اوس کومه لوبه روانه ده د سولې تر عنوان لاندې، سوله ده او دا ده او هاده، ولې جنګ په شدت روان ده؟ او د سولې شعار ده، ولې د جنګ طرحې ورکول کېږي؟ تاسو سوچ وکړئ، وایي چې طالبان نه موږ تضمین غواړو چې داعش او القاعده په وړاندې به جنګېږي. جنګېږي یعنی جنګ شته. داعش او القاعده او طالبان درازي په حاکمیت کې د غذایی شوال خایده پران جنگي کې مری بده افغانان مری بده موږ خلک
په هر صورت تجویز
پرسم کال کې
او بخې زما سوال دا دی چې اوس چې دغه د سولې خبرې په قطر کې د نه دوره وشولې مګر اوس د خبرې بیرته قطه شولې خبره دا ده چې د سپتمبر د 12 نه وروسته واضح خبره ده چې جنگ روان دی خو د جنگ د دې بندولو لپاره او د سولې د راتلو لپاره هڅې روانې دي نه دورې خبرې وشولې اوس خبرې بیرته بندې شوې دي آیا د دې امکان شته چې په افغانستان کې واقعا سولې شي او لکه څنګه چې د امریکای هدف دی د تروریستان زالې چې په هرڅ کې وي هغه لمنځه یوړل شي دا چې طالبانو ته ویل شوی دی چې تضمین وکوي چې د دې خاورې نه به څوک نور ملکونو ته امریکای ته ضرر نه پیښوي دا هغه تضمین دی چې دوی به د دوی څومره کسان چې دي هغه ته وایي چې دغه سي مسایل او دغه سي فعالیتونه کته سي چیرته ګوري دغه مخبني سي ځای بنور کوي ورته سر به ورسره نه خوځوي دا خو امریکا غواړي چې په دې کې د افغانستان ګټه هم ده د سیمې او د منطقې ګټه هم ده د دې څومره امکان شته ده زه به یو ځل د زغون شاه شینواری صاحب نظر وارم روسه به تاسو نظر وارم شینواری صاحب تاسو څه وایي د سولې خبرو ته څومره مطمئنه ځکه چې دغه ټول بحران دم دې نه زیږیدل دي د القاعده او د تروریزم په ضد د جګړې نه په افغانستان کې
مونږه کاملا پښبل ډول په دې باور چې سره د دې چې جمهور رئیس د سولې خبرې زندولې او روسي ټولنې په دې دلالت کوي چې په خپل خبرو باندې جدي ولاړ دی مګر مونږ کاملا په دې باندې باور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ به حتمی او ضروري سولې کی کوم پروګرام چې امریکا تاسو ته معلومات یې د تقریبا مونږ ته څومره معلومات دي د دوه کلونو را پدې خو چې امریکا په پټه او ښکارا د طالبانو د حامیانو او په بین المللي سطح باندې جمهور رئیس ترامپ د دې لپاره په کار اچولې چې افغانستان کې یو تعریف شوی سوله دا چې افغانان سوله څه قسم تعریف او امریکا څه قسم تعریف دي مګر مسله دا ده چې د امریکا سره قطعي د اوسني رئیس جمهور سره دا فیصله شته چې د طالبانو سره په بیرته کېږي او خبرې به ورسره کوي د امریکا د جمهور رئیس ډیر نازولی سلاکار او مشاور جان بولټن چې تاسو ته معلومات دی چې هغه د دی ښی لاس و هغه د دې افغانستان د دې سولې قرباني دی زه په دې باور یم چې اصلا
یعنی یوه مسله پکې د افغانستان ده اسې نور موضوع مسلې هم پکې شته ایران هم پکې یادول شو
مګر یوه اساسي موضوع خصوصا په دغه وخت کې چې الته د طالبانو سره د سولې خبرې وزندول شي او الته د جان بولټن او زنګ سناتورانو شدید مخالفت او دغه اساس د خبرې تقریبا د جان بولټن
افغانستان مسله ده
قضیه تشکیلي د خبرو په جریان کې اساسی خبره چې کومه مدواته دی هغه دا ده چې امریکایي عسكر وژل شوی دی مګر تر اوسه پورې په افغانستان کې 2300 امریکایي عسكر وژل شوی تاسو معلومات دی دا اتلسم امریکایي عسكر وو چې په افغانستان کې په دې کال کې وژل شو د ټولې خبرې چې شروع شوه دي په دې اتلسو باندې چې د جدي برخورد ونه خوندل شو په دې یو نه خوندل کېده اصلي مسله دا ده چې د پردي شاته د وی خوره د موافقه په پلي کولو باندې د طالبانو او امریکا د حکومت په منځ کې اختلاف دی د بل خوره د افغانستان قضیه منطقوي او جهاني اړخونه لري جهاني او منطقوي اړخونه چې دي هغه د سولې پراته کې همداسې امتیاز غواړي لکه څنګه چې جنگ په ادامه کې امتیاز واخلي زمون په باور دی واخو
په
دې فکر ته و چې امریکا د سپتمبر د یو لکه د 2013 کال له وروسته د سولې په پروګرام باندې بیرته شروع شوی مګر د جمهور رئیس ترامپ د کرکټر سره او د امریکا د نړیوال کرکټر سره برابر دا پروګرام دا چې اصلاح کوي چې د وی خوانه د امریکا حیثیت پکې وساتل شي او د بل خوانه هغه مخالفان چې جمهور رئیس ترامپ په مقابل کې راپورته شوي دي هغه لکرار کا او دا پروګرام پر مخ بوځي
ډیره مننه تاسو نه د افغانستان د مسلې په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ دریسته چې قتل کیږي اوس خو دا خبره کړې ده چې تر هغه وخت پورې د طالبانو سره خبرې بیرته نکېږي لغوه کړي د ټولو خبرې تر څو چې طالبان دا ونه مني چې بین الافغاني خبرو ته به حاضرېږي او اوربن به کوي او د افغانستان د حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. جنرال طاقت صاحب، په افغانستان کې حالاتو ته وګوري څومره دې ته شرایط مساعد دي؟ طاقت صاحب،
ډیر بدبختانه د طالبانو نوم صحیح اغن لري، تعریف نه لري. طالبان هم وی لا تر اوسه پورې نه دي تشخیص کړي. دغه کسان چې د سولې لپاره راوستل شوي دي د ګوانتانامو نه، او یو کسان د پاکستان د جیل نه راوستل شوی ملا برادر، دغه کسان چې په ګوانتانامو کې او د طالبانو د لیکونه جدا و لري، او اوالته شاید دوی به ټریننګ کړي، ځینې خبرې به یو سره کړي. دا راوستل دي د افغانستان د پخواني مشاهدینو د ځینو خلکو سره په مسکو کې، کله په دوها کې، کله چیرته او کله هلته، د دوی سره د خبرو لړۍ دا نه پړاوه کوي. لس مرحلې سوله دغه دوی د مکتب وتلله. دا یو هغه څو چې د ټرمپ ادارې د افغانستان د سولې لپاره اراده نه لرله. اراده لرله کله چې زلمی ډاکټر سر زلمی خلیلزاد افغانستان ته راغی، نو باید د مدر ولسمشر جناب ډاکټر اشرف غنی ته خپله ستراتیژي د سولې وړاندې کړې وای، خپل میکانیزم ورته ښودلی وای. دا ما ستراتیژي ده، دا میکانیزم ده، او په دغو ظرفونو باندې زه غواړم چې سوله په افغانستان کې تامین کړم. نو بیا د مدر رئیس جمهور به دا راخیستی وای د خپل مشاورینو سره، د خپلو غجاټین سره، او د لاخره د پارلمان سره، او که لازم وای لوی جرګه به راغوښتې وای، دا به ورته وړاندې کړي وای، او دا به د ټولو خواوو به سره کې رانغښتې وای. حتی کېدای شوای چې د همدغه میکانیزم د سیمې د هیوادونو سره، د علاقې د هیوادونو سره په یو اجماع منطقوي کې مطرح کړي وای، او بل اخره موږ په ټولو قوت باندې د سولې لپاره ملاتړ وای، او موږ سوله کړی وای، او د طالبانو د ټولو اړخونو سره، د ټولو حلقو سره. دلته اوس تاسو ګورئ په دغه پروسه کې چې کومه روانه ده، یو چې دا د ډلې د سولې د بهیر نه وای لري پاتې دي د طالبانو. دلته نور مخالفین هم شته، مثلا
مخالفین خو
چاپ نه د پختلې د عمر د لچانه د پختلې د حقانی د لچانه د پختلې فقط د ایبت الله د یوسف کسو سره چې غم د ګوانتانامو نه راغلی، یا د ایسایل بندي خانه راوتلې د دوی سره د خصوصي خبره، او د
یوسف چې
دوی غواړي په خواني اجنټان او نوی اجنټان خپل دا سره کینی، او یو داسې یو نظام راوړاندې چې په افغانستان په افغانانو وته کې بل
یو ناورین کې مګر اگیر کی. او وګورو چې زرغون شاه شینواری صاحب ستاسو د دې نظر سره چې تاسو په یقین لري څومره موافق دي؟ شینواری صاحب، تاسو دا منئ؟
د سیاست په اصل کې څوک چې تجاوز غندي د هغه مسؤل رژیم او د هغه نوکر حاکمیت هم باید وي. مونږ چې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغل غنده، نو د امده وجه وه چې د هغې محصول رژیم به مخنده. دا د سیاست پرنسیپ دی.
بله،
داسې نشي کېدای چې فرضاً سړی اساس او بنیاد د مسالې سره غرض نه کوي، شکل د مسالې سره نښلي چې دا ښه دی، دا خرابه دی.
بله،
اصلا طالبان په تمامه معنا باندې یو قابل د انتقاد او حتی د حاکمیت په وخت کې یو سرغړونکی نیرو وه. طالبانی رژیم په خپل ذات کې فوق العاده زیاتې کمبوتیاوې او نیمګړتیاوې لري، او دا باید د افغانستان خلک کوره کړي. دا په دې نه کېږي چې دا به موږ ته ماسکاو او پیکینګ او امریکایان کوره کوي. دا زموږ خپله سیاسي نیمګړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو په مقابل کې اوچت غښتلی سیاسي حرکت نه لرو چې خلک سره یو ځای کړي. اساس او بیخ مسلې دا دی چې امریکایان د افغانستان په قضیه بشپړ معلومات لري. هغه پوهیږي چې د ټولو مخالفو حرکتونو او قوتونو محوري قوت چې دی هماغه طالبان دي چې دوی ورسره خبرې کوي. تاسو باور وکړئ چې امریکایان پوهیدلی چې د افغانستان موضوع دننه په افغانستان کې په کوم بل ګروپ په محوریت حل کیږي، هغه چې دوی غواړي حل کیږي. بله
بله
فرضاً په نورو طالبانو حل کیږي یا د جهادي ډلو په دې شلر شو مشرانو باندې حل کیږي، نو موږ او تاسو خو دې شهید او امریکا خو په زرهام زره واري دغه کسانو سره خبرې کړي چې ضرورت ورته وي. سیاست داسې یو شی دی چې د ورځې علم دی او ورځ چې دا خپل ضرورتونه لري هر ورځ. پرون دا ضرورت وو چې تاسو ګورئ دا ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد په سپینه ماڼۍ کې استاد رباني او خدای دې وبخښي مولوي صاحب خالد دا خلک ورسره وو او د جمهور رئیس ریبل پر ناستو د شوروي پر ضد باندې جګړې منای ورسره
کړې. بالکل صحیح.
نن ضرورتونه چې دي سیاست میراتی شې نه دي چې سیاست سره په سپینه او په بغض او په کلتور او په پښتونولۍ باندې وکړه. د سیاسي مسایلو سره به مخ کیږي. د وسنۍ وخت ضرورتونه غاتی دي چې طالبان د څه فکر کوي چې زمون ضرورت دا دی چې موږ د امریکای سره جوړې ته ورسیږو.
صحیح.
او امریکا کې څه فکر کوي چې زمون د نن ورځې ضرورت دا دی چې د طالبانو سره سولې ته ورسیږو. زما خبره په دې ځای کې دا ده چې د طالبانو او امریکا سوله په افغانستان کې د دایمي عدالت او رڼا سوله نه ده، او نه هغه سوله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت غواړي. چې زه به حکومت کو نو سوله به کیږي. که دسی چه ده نو د دین غختلی حکومت شو چې د افغانستان د خاورې په 89% د خاورې باندې په 2001-2003 کال کې حاکمیت درلود، که چا مانه که نه مانه د حامد کرزي حکومت ډېر غختلی خو سوله خورا نه غله کنه.
بله.
سوله خو خپلې بشري غوښتنې لري، اقتصادي غوښتنې لري، سیاسي غوښتنې لري. داسې خو سوله نه کیږي چې زه به پاچا یم او ما سره به دسترخوان په لاس کې ډوډۍ به تقسیموم او تاسو به راته ناست یاست، زما به نوکران یاست. نه، د سولې لپاره زیبا خو شرایط چې دي ورو ورو په منطقه او جهان کې بله چاره نشته. یوازې اختلاف وړ مسله او جدي مسله دا ده. بله.
د خبرونې پاتې دي دوه دقیقې. یوه دقیقه ستاسو نظر غواړم چې نو د تروریزم په ضد مبارزه په د جریان کې ادامه کې څنګه کې دی شي په منطقه کې افغانستان کې سول ریشي همدغه سی غوړم د طاقت سیب نظر هم واورم. یو دقیقه ده مهرباني پس ادامه ورکړي. مهرباني.
زموږ اساسي پیشنهاد په دې رابطه باندې دی چې اول یو شمیر افغانان باید دغه وسنه د مات او غختلې او تاسو په شمول باندې چې راتلې ورسره دي دا راپورته شي د افغانانو په مخ کې د سولې هغه سولې چې افغانان غواړي د هغې یو پیوستون لپاره کار وکړي. دوهم دا چې طالبان باید د یویشتمې پېړۍ د سیاستونو سره ځان داسې عیار کړي چې حکومت چې غواړي د حکومت پرنسپونه، د حکومت اصول او د افغانانو حقه حقوقو ته هم نظر وکړي. دریم دا چې زمونږ ګاونډي هېوادونه د افغانستان په چارو کې ډېره بې شرمانه مداخله کوي. دا مداخله د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د مرستې او همکارۍ نه پرته ناممکنه
ده.
او څلورم ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دولت لپاره دا ضروری ده چې اخر به د افغانانو سره سوله کوي، او د دې په ځای چې په زرګونو افغانان او امریکایان نور مري د سولې پروګرام باید بېرته راژوندی شي او مخکې یوړي.
ډیره مننه تاسو نه زرغون شاه شینواری صاحب. زرغون شاه شینواری صاحب مستقل ژورنالیست دی. تاسو نظر واورید طاقت صاحب د یوې د خینم کم وخت هسته پاتې شو نو څه وایي تاسو؟ مهرباني.
خیر فرق نه کوي چې په امریکا او غوړي په افغانستان کې سول راسي، نو کولای شي چې درې میاشتې په افغانستان کې نه په دې سیمه کې سول راوړي. خو غوړي نه غوړي غوړي په جګړه کې ګټي دي او د جګړې د خپل موخو د خپل ګټو لپاره شروع کړي دا پیل کړي دا ویل خپل موخو ته نه رسیدلي. څو څو غو موخو ته نه رسیدلي ځکه روان وي او کله غواړي چې دا ختم کړي طالبانو هغه سرچینې باندې کې هغه د تمویل ځایونه د دې چې د کوم جن چې وګچي هغه یو باندې باندې کې سره ایران د پاکستان د خپل امریکا د انګلیس او روسیا ده.
مننه تشکر.
دغه نو روسه کولای شي چې بیا موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړو، ستراتیژي په دې موږ سره ساز میکانیزم ساز ریزرفونه لرو،
خلک
لرو، لسونه لرو، لوی جرګه لرو،
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تاسو د کور ودانې درنو مېلمنو په مخامخه د پروګرام همدلته پای ته ورسیده. اوس شېبو کې د ری خبرونه پیل کیږي.